بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، په دغه مازیګرنۍ خپرونه کې زه فاطمې له خپل محترم همکار عابدي صاحب سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي یو. نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1399 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې دیرشمه نیټه ده چې د 1442 هجري قمري کال د رجب یا بزرګې میاشتې له شپږمې او د 2001 میلادي کال د فروری له 13 نیټې سره سمون خوري. دوستانو، په دغه پروګرام کې له معمول سره سم اول به د نړۍ او سیمې تازه خبرونه واورئ چې له افغانستان څخه رپورت هم لرو. بیا به د امریکا په ټولنه کې په منظم ډول د توکم پالنې تر عنوان لاندې سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به د روغتیا د خپرونې 45 برخې ته غوږ شئ. د پروګرام په پای کې هم د بینقاب امریکا د خپرونې 49 برخه اوریدلی شي چې په همدې سره زموږ خپرونه هم پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره اجازه غواړو. عزیزانو، اوس هم د مازدیګر 4 بجې، اوس هم پام وکړئ خبرونو ته.
په سر کې د خبرونو لنډیز. د ایران ولسمشر وویل قانون او مقرراتو ته د غاړه ایښېدو پرته بله چاره، امریکا د قانون او مقرراتو پرته د غاړه ایښېدو پرته بله چاره نه لري. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي وویل د بندیزونو لرې کول او له کرونا سره د مبارزې لپاره د واکسینو عادلانه ویش ضروري دی. او د افغانستان ولسمشر وویل نړۍ باید دا درک کړي چې افغانستان د تاوتریخوالي له سختې څپې سره مخامخ دی.
دوستانو، اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په دې بیان سره چې نن د امریکا ملت او د دغه هیواد نوي حکومت پوه شوي دي چې د ایران په اړه یې غلطي کړې ده، وویل قانون ته غاړه ایښودل عیب نه دی. د امریکا حکومت قانون او مقرراتو ته د غاړه ایښودو پرته بله چاره نه لري. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د هرمزګان، کرمان او مازندران په 3 ولایتونو کې د مدني او صنعتي ملي طرحو د پرانست تلو په دستورو کې ټینګار وکړ. دا چې نن ورځې په تبلیغاتو کې ویل کېږي ایران په امریکا د فشار راوړلو لپاره دا اقدامات ترسره کړي دي، دا خبره صحیح نه ده. هغه څه چې موږ کوو هغه په قانون او ژمنو عمل دی. روحاني په دې بیان سره چې نړیوال ژمنو او مقرراتو ته احترام او د هغې اجرا د ټولو حکومتونو سیاسي او انساني وظیفه ده څرګنده کړه. هیله لرو چې امریکایان به هم قانون ته راوګرځي او د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 2201 دیرشم پریکړه لیک او په خپلو ژمنو به عمل وکړي.
په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازی وایي چې پر کرونا بریا د پرمختیایي هیوادونو سره مرسته کول د ټولو هیوادونو ترمنځ د واکسینو مناسب تولید او مساوي ویش او همدارنګه د بندیزونو لرې کول دی. مجد تخت روان چې د چهارشنبه په ورځ د امنیت په لوړې کچې غونډه کې چې د کوویډ 19 واکسینونو له مناسبې لاسرسۍ ډاډ تر عنوان لاندې ترسره شوه زیاته کړه کرونا به د بشریت ګډ دښمن دی او هغه واکسین یا باید لنجات مذهب یا ملیت په پام کې نیول پرته چې له هغه سره د مبارزې لپاره د ټولو هیوادونو عملی همکاري او پیوستون یو اړتیا ده. هغه د واکسینو په لیږولو سره له کرونا سره د مقابلې لپاره رامنځته شوي هیلو ته په اشاره سره دوام ورکړ. نړیوالې هڅې باید په پراخه تولید او عادلانه ویش متمرکز شي. تخت روان چیز زیاته کړه تر هغه چې ټول د دې ویروس په مقابل کې خوندي نه وي په نړۍ کې به هیڅوک خوندي نشي. دې ته په پام سره چې د کرونا نوی ډول په چټکۍ سره مخ په خپرېدو دی.
د ایران د ایمرجنسی ادارې خبر ورکړ تر دې دمه د ایران په یاسوج او سیتخت کې د 15.6 ریشتر زلزلې له امله 40 کسان چې له دنا ښار په کې 40 تنه او په سیمیروم کې 40 تنه ټپیان شوي دي. د ایران د ایمرجنسی ادارې د چهارشنبې په شپه په یو راپور کې په دې اړه لیکلي دا خلک له ویرې او تښتې له امله ټپیان شوي دي او له نیکه مرغه تر دې دمه په دې زلزلې کې د وژنې کومه پیشه نه ده رامنځته شوې. د 15.6 ریشتر زلزلې وروستو د بویر احمد او کوکلویه ولایتونو په یاسوج او سیتخت ښارونو کې د ایران د سره میاشت د ساتنې او مرستې ادارې مشر مهدي ولیپور د زلزلې ځپلي سیمو د اصفهان او کوکلویه او بویر احمد ولایتونو ته د شپږو ټیمونو لیږلو خبر ورکړ.
د ایران د روغتیا د وزیر ویندوی وویل تروسه کابو 1,550,122 کسان په ایران کې په کرونا مرض اخته شوي دي. سیما سادات لري نن په ایران کې په کرونا د اخته او مړو کسانو د شمیر په وړاندې کولو سره وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د قطعي معیارونو په اساس 8,068 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي چې په کې 1,580 تنه بستریان شوي دي. دې زیاته کړه په تیرو 24 ساعتونو کې 80 نور په دې ناروغۍ مړه شوي او د ټولو مړو شمیر 95,240 تنو ته رسیدلی دی.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي نړۍ دا درک کړی چې افغانستان اوسمهال د تاوتریخوالي له سختې څپې سره مخامخ دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دا څرګندونې د جنیوا کانفرانس د ژمنو د تعقیب په غونډه کې کړي دي. اشرف غنی زیاته کړې ده په افغانستان کې د سولې لپاره اجماع په نړیوالې اجماع او ډیپلوماسۍ بدله شوې وې. هغه وویل څومره چې په هیواد کې تاوتریخوالی زیات شوی په همهغه اندازه د جمهوریت حقانیت هم ثابت شوی او د درناوی ور شوی دی. اشرف غنی د خپلو خبرو په دوام کې زیاته کړه چې د افغانستان نوی نسل باید تیرې ترخې او بد تجربې ونه ویني. ولسمشر اشرف غنی په داسې مهال دا څرګندونې کړې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د تاوتریخوالي کچه ډیره لوړه شوې ده او په هدفي بریدونو کې د امنیتي سرتیرو تر څنګ ملکي وګړي هم په نښه کیږي.
د افغانستان د هرات د توغندۍ بندر څلور ستر غړي تر نیول کېدو وروسته کابل ته ولېږدول شول. په دې هکله زموږ خبریال نعمت الله افغان راپور راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې پولیسو تېرې ورځ د هرات ولایت د تورغونډۍ بندر څلور ستر غړي رئیس مالي کارپو د بیلانس مدیر او د عوایدو مدیر د مالي فساد د سندونو له مخې نیولي او کابل ته لیږدولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په حواله د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د لارښوونې پر بنسټ تر دې مخکې د تورغونډۍ بندر د عوایدو د څرنګوالي د څېړنې په پار یو ځانګړی پلاوی هرات ولایت ته استول شوی دی. د یاد پلاوی موندنې ښیي چې د کسانو د تیرو څو کلونو په لړ کې سلګونه میلیونه افغانۍ د راټول شویو عوایدو له درکه حیف او میل کړي دي. په افغانستان کې له ټیټو رتبه لرونکو دولتي کسانو نه نیولې بیا ان تر لوړ رتبو پورې د فساد لرلو په تور دولت لخوا نیول شوي دي. تر دې شاوخوا دوې اونۍ وړاندې د افغانستان له درنو جرمونو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لومړنۍ یا فدایي محکمې د مشرانو جرګې درې تنه پخواني غړي د 30,000 امریکایي ډالرو د بډو اخیستنې په تور له 10 کلونو په زیاته موده بند محکوم کړل. د مشرانو جرګې دغه درې تنه پخواني غړي چې نومونه یې محمد انور باشلیق، لیاقت الله بابکرخیل او عظیم قویا شو، یاد کسان د 80,000 ډالرو د بډې په غوښتنه تورن دي چې د مسولانو په وینا له 30,000 امریکایي ډالرو سره لاس په لاس نیول شوي وو. د یادولو وړ ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د مشرانو جرګې د دغو سناتورانو ته نیول کېدو وروسته د هغوی غړیتوب لغوه او پر ځای نور کسان وټاکل. عنایت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
دا خبرونه له تهران رادیو ناوری. د افغانستان د ولسمشر مرستیال د دغه هیواد د موټر چلوونکو هرټال غیر معقول وباله. د موټر چلوونکو له هرټال کوونکو شاوخوا درې اونۍ وروسته د ولسمشر مرستیال امرالله صالح وویل لاریونونه او هرټال هر وخت معنا لري چې دولت یې نه اوري. د امرالله صالح په وینا د دې ډول لاریونونو او اعتصابونو تر شا نورې مسلې هم شته دي. د صالح څرګندونې په داسې حال کې دي چې افغان موټر چلوونکي د کابل، بلخ، کابل، کندهار په لارو کې د سړک د غاړې پولیس په غلا توروي او په حکومت یې غږ کړی چې د دوی شکایتونه وڅېړي. د راپورت په وینا د دې لارو بندېدل د خلکو او پانګوالو لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړې او د سبزیجاتو او میوو په ګډون ځینې توکي خرابې شوي دي. له بلې خوا د موټر چلوونکو هرټال او په هرات کې د اسلام قلعه په ګمرک کې اور لګېدنې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سونګو توکو او خوراکي توکو به یې هم لوړې شوي دي.
د کابل پولیس او ویانت فردوس فرامرز وایي چې نن سهار د کابل ښار د لسمې امنیتي حوزې ته نږدې موټر چسپکې ماین چاودنه کړې، خو تاوان یې نه دی درلودلی. د فرامرز په وینا امنیتي ځواکونو په دغه سیمو کې یو بل ماین موندلی او شند کړې. بریدونه او د چسپکې ماینونو چاودنې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د خلکو امنیت له منځه وړې او ویره او وحشت یې د خلکو ترمنځ زیات کړي، او له دې چې امریکا د سولې د مذاکراتو په درولو کې مهم رول لري دوی ډېر اندېښمن او مایوسه دي.
د افغانستان په غور ولایت کې د طالبانو پر خلاف په پوځي عملیاتو کې د طالبانو لس تنه طالب وسلوال وژلي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د اطلاعاتو پر اساس د افغانستان د غور ولایت په اهنګران سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دغې ډلې یو شمېر جنگي تجهیزات هم له منځه وړل شوي دي. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې جنگ او وژنې د سولې د مذاکراتو د درېدلو وروسته ډېرې زیاتې شوي دي.
نن د افغانستان په دایکنډي کې شل امنیتی ځواکونو او پاسونوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د افغانستان د دایکنډي سیمه ییزو چارواکو د طالبان په بریدونو کې د شل امنیتي ځواکونو او پاسونوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکړې. د افغانستان د دایکنډي ولایت د ولایتي شورا غړي وایي نن سهار 4 بجې طالبان د دغه ولایت په پاتو ولسوالیو کې د پاسونوالو او سرتیرو په پوستو بریدونه کړي دي، چې په دغه بریدونو کې 9 پاسونوال وژل سوي او 11 نور هم ټپیان سوي دي.
د کابل د امنیتي ادارې ویاندوی فردوس فرامرز ویل نن تر غرمې وړاندې 11:15 کې د دریمې ناحیې اړوند د علي آباد روغتون ته نږدې پر یو کورولا موټر ماین چاودنه شوې ده. په دې پیښه کې یوازې یو تن وژل شوی او پیښه د پولیسو تر څیړنې لاندې ده. ځینو سرچینو خبر ورکړی چې د کابل ښار د علي آباد روغتون ته نږدې په نننۍ چاودنې کې د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځي استاد مبشر مسلم یار وژل شوی دی، خو د کابل امنیتي چارواکو یوازې دا پیښه تایید کړې ده.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د امنیتي ادارې ویاند فرید خان رسنۍ ته ویل دي چې نن سهار په جلال آباد ښار کې لومړۍ ناحیې ته اړوند په مستوفیت څلور لارې کې یو ماین د پولیسو انجینرۍ ټیم چاودنه رامنځته کړې ده. بل خوا د افغانستان د ننګرهار حوزوي روغتون ویندوی ګلزاد سنګر ویل د ډبلیو ایف پی موسې او کارمند د پیښ لسیم په ټپي حالت کې دوی ته راوړل شوی دی. د خبرونو پای.
دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ایزانو سم پام وکړی د نن ورځې سیاسي تبصرې ته. چنوانی دی د امریکا په ټولنه کې په منظم ډول توکم پالنه. د تورپوسو په خلاف توکم پالنه او توکمیز تبعیض او تاوتریخوالی تل د امریکا په ټولنه کې د دې هیواد د جوړېدو وروسته د ځانګړي ځای په توګه مطرح دی، او همغه داسې چې دغه تبعیض او تاوتریخوالی ډېر او هر ډول قربانیان لرلې دي. دا هغه ستونزه ده چې اوس د امریکې نوي ولسمشر جو بایډن هم مجبور دی چې اعتراف به وکړي. بایډن د چهارشنبه په ورځ په خپلو ویناو کې توکمیز توکمپالون ته په اشاره سره وویل په امریکا کې شاهد چې یو تورپوسی د یو سپین پوسی په پرتله چې دواړه یو شان جرم کړی وي په سخت سزا سره محکومیږي. د مثال په توګه که یو سپین پوسی د یو جرم د عمله په دوو کلونو بند محکوم سي، نو په همهغه جرم باندې یو تورن تورپوستي تر اوو کلونو پورې په بند محکومیږي. په امریکا کې توکمیز تبعیض او له تورپوستو سره سخت او له تاوتریخوالي ډک چلند چې په اولس پیړۍ کې د غلامۍ له نظام سره پیل شوي وو همداشان تر اوسه دوام لري. په حقیقت کې د امریکا په ټولنه کې توکمیز تبعیض او توکم پالنه تل د یوې مهمې ستونزې په توګه مطرح وه. امریکایي تورپوستي چې له هغې په رسمي وینا کې د افریقې توکمه امریکایي په نوم یادیږي، په امریکا کې دویم توکمیز اقلیت د لاتین توکمه شمیرل کیږي چې د امریکې د ټولنې 14% جوړوي. په سپینې ماڼۍ کې د بارک اوباما د تورپوستي ولسمشر په توګه انتخاب له وروسته تمه کېده چې د تورپوستو لپاره به حالات ښه سي، خو په عملي توګه د تورپوسو حالت له اقتصادي او ټولنیز له لحاظه نور هم سخت سو. سره له دې چې د 1950 لسیزې په دوران کې د تورپوسو د مدني حقوقو غورځنګ د هغوی د حقوقو د لاسته راوړلو او توپیرونو د ختمولو لپاره یوه څپه رامنځته کړه، د امریکا د اوسنۍ ټولنې حقیقت د هغوی په خلاف په مختلفو اړخونو کې د توکمیز توپیر د دوام ښودنه کوي. د دې خبرې یوه بېلګه دا ده چې افریقایي توکمه امریکایان تر سپین پوستو زیات نیول او په بند محکومیږي. په حقیقت کې د امریکا د بندیانو لویه برخه یعنی 68% تورپوست دي. د امریکا قضایي نظام له تورپوستو سره غیر عادلانه او ظالمانه سلوک لري. د بایدن په اعتراف کې څوک تورپوستي وي او په لومړي ځل په غلا تورن شي، د سپین پوستي کس په پرتله چې همهغه جرم یې کړی وي له زیاتې سزا سره مخامخ کیږي. په عین حال کې توکم پالنې د امریکا ټولنې د ژوند په ټولو اړخونو اغیزه شیندلې او د داسې بهیر د جوړېدو سبب شوی چې هغوی په سیستماتیک ډول د ډول ډول تعلیمي، روغتیایي، اقتصادي، روزګار او نورو برخو کې د توپیر ښکار وګرځي. لکه څنګه چې د کرونا او د کووید 19 ناروغۍ په مسله کې هم تورپوستي او لاتیني توکمه کسان د دې مرض د اصلي قربانیانو څخه شمیرل کیږي. له بلې خوا د امریکا د پولیسو د تاوتریخوالي اصلي قربانیان تورپوستي دي، او همدا مسله د هغو اعتراضونو او بلواو اصلي سبب ده چې کله کله د امریکا په یوه نه یو ښار کې راپورته کیږي. د دغه بهیر دوام د امریکا په ټولنه کې ډېر ژور بحران پیدا کړی چې یو مثال یې د یو امریکایي پولیس په لاس په ډېره ظالمانه توګه د مینیسوټا ایالت په مینیاپولیس ښار کې د 2040 میلادي کال په می کې د امریکایي تورپوستي جورج فلوید په قتل پراخ اعتراضونه وو. د دغه تاوتریخوالي جړه د امریکا په ټولنه کې د توکم پالنې ژورو جړو ته ورګرځي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په وینا توکم پالنه د ځینو امریکایانو په ډي ان اې کې نغښتې ده. له اعتراضونو او نیوکو او د امریکا په ټولنه کې په توکم پالنې او د تورپوستو په خلاف د پولیسو په سیستماتیک تاوتریخوالي له اعتراف سره سره تر اوسه د دغه غیر اصولي او غیر انساني حالت د بدلولو لپاره کوم بنیادي ګامونه نه دي پورته شوي.
دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غک. د روختیا مجله.
د سلام په وړاندې کولو سره زه ریاض احمد رازوی د خپل محترم ملګری
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې د روختیا د خبرونې سلور 50مه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده ستاسو د خوښۍ او د پام وړ وګرځي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، د روغتیا په خبرونه کې مونږ تاسو ته د بیلابیلو ناروغیو د نښو، مخنیوي او د علاج وړ معلومات درکوو. د روغتیا د خبرونې په دغه برخه کې هم غواړو د اعصابو او د مازغو د ناروغیو بحث ته دوام ورکړو. مغزه او اعصاب د انسان د بدن تر ټولو حساسې برخې دي. د بدن دغه دوه مهم غړي په ځانګړو ناروغۍ اخته کیږي چې د بدن پر نورو برخو هم اثر اچوي. د اعصابو د علومو کارپوهان په دې باور دي چې په مازغو کې اکثره ناروغۍ د انسان د نفسیاتي او روحیاتي حالاتو تر اثراتو لاندې رامنځته کیږي. نو پکار ده چې په راتلونکو خپرونو کې به تاسو ته معلومات درکړو. اوس به په هغو ناروغیو باندې رڼا واچوو چې د سر په مازغو باندې اثرات اچوي.
برین فاګ یوې داسې ناروغۍ ته ویل کیږي چې د صنعتي ژوند له امله انسان ته راپېښیږي. که تاسو تل د ستړتیا، عدم تمرکز او د خلق او خوی د ناڅاپه بدلون احساس کوئ او خپله ستونزه نشئ بیانولی، نو کیدای شي تاسو ته د برین فاګ ناروغۍ پېښه شوې وي. له بده مرغه د فاسټ فوډونو او پروسس شوي خوراکونو، توکو او د هغو غوښو د استعمال له امله چې په کارخانو کې پروسس کیږي، همدارنګه د ناسمو فعالیتونو له امله زموږ مازغه له ډول ډول ناروغیو سره مخامخ کیږي. اکثره کسان د ناسم خوب، ناسم خواړه او د خوږو د زیات استعمال له امله زوریږي. دا ټول د انسان د انرژي او کچه راکموي. د انسان مازغه د روغ پاتې کیدو لپاره په دوامداره توګه ځینې ویټامینونه، منرالونه، امینو اسیدونه او ګلوکوز ته ضرورت لري. د یادو خوراکي توکو سره سره مازغه آرام ته هم ضرورت لري.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، برین فاګ کیدای شي د خوب، د ناخوالو، ناسمه خوراکي عادت، هورمونونو، نفسیاتي ناخوالی، خفګان، الزایمر او د عقل د زوال له امله رامنځته شي. د یوې نظریې پر بنیاد په مازغو کې د فاګ د رامنځته کېدا یو لامل کیدلی شي د اډیپو سیټوکین او هسټامین په شمول د پاړسوب د رامنځته کوونکو مالیکولونو زیاتېدا وي چې د مایکرو ګلیا د فعاله کېدا سبب ګرځي. فعاله مایکرو ګلیا معمولا په اوټیزم او یا هم د نفسیاتي ناروغیو باندې د اخته کېدا ماشومانو په مغزو کې پیدا کیږي. همدارنګه داسې ښکاري چې فعاله مایکرو ګلیا د کورټیکو ټروپین هورمون د ازادېدا سره تړاو لري چې اکثره نفسیاتي ناروغۍ د همدغه هورمون له امله رامنځته کیږي. همداراز د اعصابو درمل د نفسیاتي ناروغیو او یا هم د وینې د فشار درملې کیدای شي برین فاګ رامنځته کړي. او د ځینو شانندو په باور اکثره درملې د مزغو پړسوب او د هورمونونو په کړچار کې ستونزې رامنځته کوي.
په برین فاګ باندې اخته ناروغان د ذهني پریشانۍ، د بدبینۍ او د انګیزې له کمښت سره مخامخ کیږي. برین فاګ په اسانۍ سره کولی شي ستاسو خوشحالۍ له منځه یوسي او په مقابل کې داسې نښې لکه خفګان او پریشانی رامنځته کړي. د انرژي نه لرل، سټریا اسانه لمسون، تمرکز نه لرل، سردرد یا ډول یا په یادولو کې ستونزه، د انګیزې کمښت، د ناهیلیتوب احساس، خفیف خفګان، ټینشن، سر په لګر زیده، ناسم خوب او په فزیکی فعالیتونو کې ستونزه د برین فاګ له نښو څخه بلل کیږي. ځینې طبیعي لارې چارې شته چې ورسره د مازغو فاګ درملنه کیږي، لکه د طبیعي کاربوهایډریټس استعمال په کافي اندازه، د غوړو د پروټین استعمال، د سټرس مدیریت په کافي اندازه، خوب، سپورتس او د هورمونونو درملنه او د الرجي یا حساسیت مخنیوي. ډاکټران د برین فاګ د درملنې لپاره ځینې سیستمونه ورکوي، خو په مزغو کې ځینې هورمونونه تولید نشي، بیا نو هیڅ درملنه ورسره مرسته نشي کولی.
خواګوردونکو، د مزغو اپسین هم داسې یوه ناروغي ده چې مزغو ته زیان توان رسولی شي. د مغزو افسین په سر باندې د ټاپ د لارو مغزو ته د مایکروبونو او یا هم فنګلونو د ننوتلو د امله رامنځته کیږي. همداراز په مغزو کې افسین کېدای شي د بدن په نورو برخو کې د اپونت له امله رامنځته شي. د څېړنو پر اساس د 20% څخه بیا تر 50% د مغزو افسین د بدن په نورو برخو کې د اپونت له امله رامنځته شوي دي. د زړه او د سږو د اپونت له امله په مغزو کې افسین په ډېرې اسانۍ سره رامنځته کېدلی شي، خو له دې سره سره د مغزو افسین کېدای شي د غوږونو، غاښونو او د سینوسونو له امله اپونت څخه هم رامنځته شي. کبو هر یو کس کېدای شي د مغزو په افسین باندې اخته شي، خو ځینې داسې ډلې شته چې په افسین باندې د هغوی د اخته کېدا چانس له نورو خلکو څخه زیات وي. د بدن د معافیت سیستم کمزورتیا، HIV یعنی ایډز، سرطان، مزمنی ناروغۍ، د زړه پیدایشي ناروغۍ په اسانۍ سره د اپونتونو تیت پره کېدو ته اجازه ورکوي.
د مزغو د ابیسیس نښې ورو ورو د څو اونیو په تیریدو سره ځان ښکاره کوي، خو ځینې وختونه ممکن په ناڅاپه توګه برسره شي. د سرګرځېدل، اسانه لمسېده، خبرې نه کول، په فعالیت کې کموالی، د نظر کمزوري کېدل، په خویو او اخلاقو کې بدلون، الټۍ او لرزونکې تبه له هغه نښو څخه بلل کېږي چې باید پام ورته وشي. په ماشومانو او نوزیږو کې د مازغو د ابیسیس نښې سره ورته دي، خو ممکن ماشوم د ابیسیس نورې نښې هم ولري. د ماشوم د پورتنی برخه چې فونټانل نومیږي ممکنه د پاړسوب ولري. غورزنده، الټۍ، بوغارې، د پښو او لاسونو سمپاسم یا د غړو نیول په ماشومانو کې د مازغو د ابیسیس له نښو څخه بلل کیږي. ډاکټر په مازغو کې د ابیسیس د تشخیص لپاره له سیټي سکین، MRI او په ځینو مواردو کې له پونکسینیوم یا د ملا له تیره د مایعاتو څخه کار اخلي. د مازغو ابیسیس یوه جدي ستونزه بلل کیږي او ناروغ باید په روغتون کې بستري شي، ځکه چې په مزغو کې د پاړسو په ذریعه د رامنځته شوی فشار له امله د وینو جریان کمیږي او مزغو ته دایمي زیان اړوي.
خوګوردونکو، په اکثرو موردونو کې د زیان د مخنیوي لپاره درملنه په درمل سره پیلیږي. که ابسیس په مغزو کې دننه 2.5 سانتي متره ژوروالی ولري، نو د انټي بایوټیک په استفادې سره درملنه کیدونکې ده. د انټي بایوټیکو د استعمال څرنګوالی په اپونت او د ډاکټر په تشخیص پورې تړاو لري. که د مغزو ابسیس غټوالی تر 2 سانتي متره زیات وي، نو پکار ده چې له ابسیس څخه خیره وایستل شي، خو د خیرو تر ایستلو وروسته بیا هم د یوې مودې لپاره باید ناروغ ته انټي بایوټیک ورکړل شي. د ابسیس د درملنې لپاره اپریشن هغه وخت ترسره کیږي چې ابسیس په مازغو باندې فشار راوستی وي. ځینې وختونه ممکن دی دغه خطرونه موجود وي چې ابسیس وچوي او په کیرتون راټولې شوي خیرې مازغو ته لاره ومندي، چې په دغه صورت کې اپریشن ته ضرورت شته. همدارنګه په ځینو مواردونو کې چې په ابسیس کې موجودې بکټریاوې زهرجن گسونه تولیدوی اپریشن ته ضرورت پیدا کیږي.
د ابسیس د اپریشن لپاره دوه طریقې موجود دي. لومړی طریقہ اسپیراسیون نومیږي. ډاکټر د سیټی سکین په مټ د ابسیس ځای او د ستن د ننایستلو ځای په نښه کوي. ورپسې د ستن په مټ سوری جوړوي او خیری ورڅخه باسي. دغه اپریشن څخه د پاسه یو ساعت وخت اخلي. بل طریقہ بیا کرانیوتومی یا خلاصه اکسیزیون دی، چې د استیس ځای سیریږي او خیره ورڅخه ایستل کیږي. د مازغو ابسیس یوه جدي ستونزه ده چې د باید مخنیوي ته یې زیاته توجه وشي. په دې خاطر سره کولی شو د ځینو مخنیوي له چارو په ترسره کولو سره د ابسیس مخه ونیسو. که د زړه ناروغۍ لري، نو د غاښونو د ترمیم تر مخه باید ډاکټر اطلاع ورکړي، تر څو ډاکټر تاسو ته انټي بایوټیک درکړي. دغه کار مازغو ته د عفونت د لارې موندلو مخه نیولی شي.
د تهران ریډیو عزت من اردن کو د مغزو د ناروغي په حق لامه او سیوا ډاکټر سره مرکه کړی دا چې تاسو ته اورو په همدې سره زموږ دغه پروګرام هم پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
د الله پامان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب لکه څنګه چې تاسو ته پته ده مازغه د انسان د بدن یو ډیره مهمه او حساسه برخه ده چې ځنې ناروغۍ او ځنې مسائل لکه ټیومر یا ایفسس یا داسې نور سیزونه د انسان لپاره ډیر خطرناک کېدای شي. تاسو ماته دا ووایئ چې داسې کومې ناروغۍ یا داسې کومې نښې نښانې شته دي چې کاغه انسان کې راشي نو انسان باید هغې ته په حساسه سترګه وګوري او غټ روغتون ته لاړ شي یا د مازغو یو ډاکټر ته لاړ شي او خپل علاج وکړي. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. څنګه تاسو چې خبر وکړه د دماغو بیماری حواله سره یا د ټیومر وغیرہ حواله سره، ټیومر ته مونږ رسولیم وایو، انګلیسي ورته ټیومر وایي، نو د دې علامات د انسان ته ظاهریږي، د مونږ علاماتو نه پته لګول شو چې انسان ته د امپرنت ټیومر کیدی شي یا د دې علامات چې کم دی راتلی شي. بیا په کار چې مونږ مریضان چې کم دی رونه خیان دي مشران دي، بجای د دې چې د کلی ډاکټران ته کې چاته ورکوټي هسپتال کې نه سهو چې موږ نه وی چې هغه دي کې د دې شي نو نشاندهي او شي او اند کې علاج یو شي، نو دې ته پکار دي چې زر تر زره چاته کم نه هسپتال چې کم دي کې ولته سکین ایم آر آی یا د څه نور سهولیت چې کم نه هغه ور سره وی چې دې خپل علاج شروع کی څو نظر تر زره شروع شي هغه نه بهتره ده. بجای د دې چې سونه ټایم پیټیږي نو هغه نو سنات زیات کیږي هغه نه جوړې دو شو چې کومه دا هغه یو خو عام طور باندې سر درد دې کم دی، عام سر درد دې راځي، خو د دې سر درد دې چې کم دی ډیر زیات وي لکه برداشت نه دویانو سره نه ټیکيږي یا کډېر تیز څنګه موږ په سانو دغه کې د توې مې چې تیز دویانو ته درد خو نه سره لک آرام نشي، خو د سه مسلسل آرام نه وي ورته سر درد ډیر زیات وي او لک ټایم لک د غشي بیا مطلب فریکوينټلی چې کم دی د سر درد په راځي او سر نه خراب دل شو او مسلسل ولټیانې کول چې کم دی دا مې علامت دی چې سر درد هم ډیر زیات وي او غریخ مسلسل خرابېږي ولټیانې کوي او سر نظر چې کم دی د نظر کې مسله راتلی شي یا نظر بالکل لاړ شي یا کم شي یا دندلا غونډه کې کوم نه دندلا موږ ته د څه چیزونه چې کوم دي دندلا دندلا ښکاری
تت تت ښکاری کنه یعنی یو شی تت تت ښکاری
تت تت ښکاری بل خبرو کول کې ورته اوس برین ټیومر چې څونه غټي کې هغه مسلې زیاتېږي ورسره بیا د خبرو کولو چې کوم دي هم مسلې راځي خبر کول خبرې نشي کولې هغه کې ورته مشکلات راځي.
ډېر ډېر مننه ډاکټر صاحب.
بے نقابہ امریکہ.
گرانو قدرمنو دوستانو دا تودو سلامونو په وړاندې کولو سره بے نقابہ امریکہ لا یو بل پروگرام سره زه ریاض احمد او زما محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې یو. دا تیرو پروگرامونو په شان په لومړۍ په تیره هفته کې د امریکې ډیرو مهمو خبرونو او بدلون ته یو کتنه وکړو، نو خدا پام ورته وکړو.
وګورو دنکو د امریکا له ډیرو مهمو واقعیتونو څخه په کار ده د امریکا په سینټ کې د ټرمپ د استیزدا شروع کېده.
د امریکا اقتصادي او تجارتي اندازو په اړه د نویو شمیرنو خبرې ده.
د کورونا وایرس د خبرېدا په دوران کې د امریکا د هر اړخیزو بندیزونو د خدمو لپاره د کانګرس د 15 استازي غوښتنې.
او د چین په خلاف د امریکای د دریس سختې دل. امریکای سینټ د فروری له 9 څخه د دغه هیواد د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د محاکمې بهیر شروع شو. سینټ د 40 مخالفینو رایو په مقابل کې په 55 رایو سره د ټرمپ د استیضاح د غونډې جوړېدو ته په داسې حال کې د هغه د ولسمشرۍ دوران ختم شوی د رای ورکړه. په دا ډول معلومه شوه چې د ټولو ډیموکراټو سینیټرانو نه علاوه یو شمیر ریپبلیکن سینیټران هم د ټرمپ د استیضاح سره موافق دي. د ټرمپ حقوقي ټیم په دې ادعا سره چې هغه د جنوري د 16 نیټې د اعتراضونو ترمنځ د خلکو وغوښتل چې خپل آرامښت دې وساتي د هغه په خلاف ټول تورونه په سختۍ سره رد کړي دي. د ټرمپ د وکیل ډیوید شون د وینا له مخې د ټرمپ استیضاح په حقیقت کې د امریکای محاکمه نابوده کړې. شاید د هغه سپشان چې د خپل تاریخ په دوران کې یوازې یو ځل د امریکای په کورنۍ جنگ کې یې کتون کیو په مقابل کې د امریکای سارونوالی وایي هغه په کار دی د بلوو جوړولو په وجه په اساسي قانون کې په سختو سزاګانو سره محکوم شي. حتی که نور ولسمشر هم نه وي، ډیموکرات استازی او د ټرمپ د محاکمې د سارنوالۍ غړي ډیوډ سیسیلین وویل د امریکای ولسمشر ټرمپ د بلواګرو پلوی و. هغه د هغوی د انګیزې ستاینه وکړه او د هغوی حمله یې معتبره وبلله. په دا ډول د ټرمپ وکیلانو د امریکای د پارلمان کې د برابر کړې شوې استیضاح په دوسیې باندې په نیوکې سره د سینټ غور کول د یو سیاسي ډرامې په توګه رد کړ او کوشش یې وکړ چې د اساسي قانون له لارې د هغه استیضاح له خنډ سره مخامخ کړي. د هغوی په اعتقاد سینټ حق نه لري چې د ټرمپ هغه وخت چې نور د امریکای ولسمشر نه دی محاکمه کړي، خو د ټرمپ د محاکمې د څارنوالیو نظر بل شان دی. هغوی وایي د ټرمپ د خپل هیواد له حقو خلکو سره خیانت کړی دی او د هغه اقدام د دفاع لپاره سزا نه لري.
خواګور دنکو د امریکا په مشرانو جرګې سینا کې د ټرمپ د استیضاح د محکمې ډیموکرات مدیریت کوونکو خبرداری ورکړ که سینیټران هغه محکوم نه کړي او بیا د سیاست په ډګر کې فخا کېدوي د امریکا د کانګرس په ودانۍ به د حملې واقعیا بیا تکرار شي. ډیموکراټانو د بلواو لپاره د ټرمپ د تحریکولو او د کانګرس په ودانۍ باندې د هغه د پلویانو په حملې کې چې وتنه پکې وژل شوي وو د هغه پوتور نور سره وکړه شول په پارلیمان کې د ټرمپ استیضاح تصویب کړي. ټرمپ اوس حال کې د امریکا د تاریخ وړمبنی ولسمشر دی چې په دویم ځل محاکمه کیږي او د دوباره محاکمه کې دا وجه بلواو ته د تحریکولو په تور د هغه د محاکمه کې دا قانوني والی ته د سنا د اکثریت رائے ده. د دوهمې محاکمې پرده دی چې ټرمپ اوس د امریکا ولسمشر نه دی او په وړمبۍ دوره کې هغه ولسمشر و البته د ډونالډ ټرمپ د استضاع د تصویب او د هغه د محکومیت لپاره په کار ده د امریکا وشپېته سینټوران د هغه محکومیت ته مثبتې رای ورکړي، او دا به په داسې حالت کې رامنځته شي چې د سینټ ټول ډیموکراټان او ولس تنه ریپبلیکان دغه مسالې ته رای ورکړي. په داسې حال کې چې د ټرمپ د استضاع د قانوني والی په باره کې د وړومبنۍ رای اخیستنې نتیجې ته په پام سره چې مخکې ورته ریپبلیکانانو منفي رای ورکړې وي، ډېر لرې ښکاري چې سینټ دې په اخر کې د ټرمپ مجرم والی ته رای ورکړي. خو زیاتره شنان دې د ټرمپ محاکمه په امریکا کې د ټرمپیزم د ختمېدا په توګه بولي، ځکه چې ټرمپ د امریکا سیاسي او ډیموکراسۍ جوړښت ته نه جبرانېدونکي زیانونه رسولي دي، او په یعنې حال کې په نړۍ کې د امریکا د مقام د مخینی تنزل او د هغې د سیاسي ګوښه کېدو سبب شوی هم دی.
د امریکا د کانګرس د بودجې دفتر د تیرې هفتې د زیارت په ورځ اټکل وکړ چې په 2021 کال کې به د امریکا د فیډرل بودجې کمښت 2.3 تریلیون ډالرو ته ورسیږي، او په داسې حال کې دي چې د امریکا فیډرل پور به تر 2030 پورې د دغه هیواد د کورنۍ ناخالص تولید 1.5% ته ورسیږي. د امریکا د کانګرس د بودجې دفتر له 2021 نه تر 2030 کال پورې د بودجې او اقتصادي په تر ټولو وروستي پس منظر کې اټکل وکړ چې د امریکا د بودجې کمښت به په راتلونکو لسو کلونو کې د پام وړ اندازې ته زیات شي. په همدې حال کې اټکل کیږي چې فیډرل پور چې د 2020 مالي کال تر ختمېدو پورې د کورنۍ ناخالص تولید 0% تشکیل او تر 2030 کال پورې به د 1.5% نه خالص کورنی تولید مخینه اندازې ته ورسی چې یو نوی ریکارډ به جوړ کړي. د کانګرس د بودجې دفتر اندازه لګولې ده چې په راتلونکو لسو کلونو کې به د امریکا د بودجو ټول کمښت 2.6 تریلیون ډالر وي. له بلې خوا د ریزرو فیډرل مشر جور پاول د تیرې هفته د چهارشنبه په ورځ وویل په امریکا کې د بیروزګاری صحیح اندازه تقریبا 10% ده. پاول د نیویارک د اقتصادي کلب لپاره په یوې آنلاین وینا کې د کار او روزګار د بازار په اړه وویل، موږ له د کار یو مضبوط بازار ته چې فائدې یې په پراخه توګه تقسیمیږي زیاته فاصله لرو. هغه وویل د کرونا خپرېدل د 1948 کال نه تر اوسه پورې په 12 میاشتو کې د کار د ځواک په کار لګیدلو د زیات کمښت سبب شوی دی. په داسې حال کې چې د ملي بیروزګاری اندازه په اپریل کې د هغه د اوج له اندازې یعنی 14.8% نه کمښت پیدا کړی دی، خو اوس هم د کرونا له خپرېدو نه له مخکې سطح نه ډېر زیات اوچت دی. د 2020 کال په فروری کې د بیروزګاری اندازه له دې مخکې چې د کرونا وایرس د امریکا اقتصاد له بې مخینه مشکل سره مخامخ کړي یوازې 3.5% وه، چې په 1350 کلونو کې تر ټولو کم اندازه ده. د امریکا د سوداګرۍ وزارت هم وویل چې د کرونا د بحران د سامانونو د داخلېدو او خارجېدو په بهیر کې د ګډوډۍ په وجه په 2020 کال کې د دغه هیواد تجارتي کسرې اندازه په 1312 کلونو کې ډېرې اوچتې سطح ته رسېدلې ده. د دغه وزارتخانه د وینا له مخې 13 میلادي کال د امریکا تجارتي کمښت د 2019 کال په نسبت 18.5% وده لري، او 6.8 میلیارد ډالرو ته رسېدلی دی. په حقیقت کې په دې لړ کې د امریکا صادرات 15.5% کمښت سره له 2019 کال نه تر اوسه پورې تر ټولو کمې اندازې ته رسېدلی دی. د دغه هیواد وارداتو هم 9.5% کمښت موندلی دی. د 13 کلونو په نسبت تر ټولو کم اندازه کې شتون لري. د امریکا لخوا د سامانونو د صادراتو سخت کمښت د دې سبب شوی چې د دغه هیواد اقتصاد درې ټکی پنځه فیصده منفی وده تجربه کړي، چې له نورلس سوه شپږ څلوېښتم نه تر اوسه پورې د امریکې د کورنۍ ناخالصه تولید تر ټولو زیات کمښت دی.
خواګوریدونکو، د امریکا د کانګرس د رشتو استازي او دوه سیناتورانو د هیواد ولسمشر ته په یو خط کې د کورونا وایروس د خبرېدا په وختونو کې د هغې د غمیزناکو نتایجو په وجه د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. د امریکا د کانګرس دغو ډیموکریټوکو استازیو د تیرې زیارت په ورځ د دغه هیواد ولسمشر جو بایډن ته په یو لیک کې د کورونا د خبرېدا په دوره کې د بندیزونو د غمیزناکو اړخونو یادونه وکړه. دغو قانون جوړونکو په دغو وختونو کې د امریکا د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. جو بایډن په یو حکم کې چې د خپلې ولسمشرۍ په لومړنیو ورځو کې صادر کړی او د کورونا له نوي وایرس سره د مقابلې په وختونو کې په مختلفو هیوادونو د امریکا د یو اړخیزه بندیزونو د اثر د څیړنې غوښتونکی شو. اوس د کانګرس دغو ډیموکراټیکو قانون جوړونکو په دغه لیک کې له بایډن وغوښتل چې د امریکا بندیزونه دي د کورونا وایرس د خپرېدا په وخت کې د هغو له عواقبو نه په اوچته سطح او د بهرني سیاست د یو هزار په توګه وججوي. د دغه لیک متن د دې ښودنه کوي چې بندیزونه د امریکا د خارجي سیاست یو اصلي محور او چورلیز دی چې ډیموکراټان به یې په باره کې لا زیات بحثونه وکړي. میرمن الهان عمر، جیسو گارسیا او الیزبت وارن د امریکا د ډیموکرات ګوند ترقی غوښتونکي غورځنګ درې غړو د دغه خط د لیکلو ایډیا وړاندې کړې ده. په دغه لیک کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د مختلفو ادارو پر خلاف د امریکا د بندیزونو غیر انساني اړخونو ته اشاره شوې ده. هغوی د خط په اخیر کې له بایډن وغوښتل چې له بندیزونو څخه د استفادې سیاست یې بیا وججوي او زیاته کړه بندیزونه یو نه سنجول شوی او نه ججول شوی سیاست دی. د بندیزونو لګول ساده کار دی خو لرې کول یوه ګرانه چاره ښکاري. میرمن الهان عمر بیا وویل په همدې وجه له جو بایډن څخه غواړو چې بندیزونه دې په کلي توګه وججوي چې د هغوی په غیر انساني نتایجو پوه شي او کمې کړي. په داسې صورت کې به د نړۍ هیوادونه ډیر کم له زیانونو سره مخامخ شي.
د امریکې نوی ولسمشر جو بایډن د دې په ویلو سره چې د چین د ولسمشر شي جین پینګ سره د هغه وروستی ټلیفوني تماس دوه ساعته جاري و، ادعا وکړه چې که امریکا د چین د سیاستونو په وړاندې څه اقدام ونه کړي نو هغوی به زموږ حق وخوري. سپین ماڼۍ د تیر زیارت په ورځ په یوه بیانیه کې د بایډن او شي جین پینګ د ټلیفوني تماس په اړه وویل، ولسمشر بایډن د بیجنګ د زور ویونکو غیر منصفانه اقتصادي ردولو په هانګ کانګ کې ځپنې په سینګ کانګ کې د بشري حقوقونو په خلاف ورزی او د تایوان په شمول په سیمه کې د سپین سترګیتوب اقداماتو په باره کې په خپلو بنیادي اندېښنو تاکید وکړ. دا په داسې حال کې دي چې بایډن له دې مخکې د چین په اړه د ټرمپ په سختو پالیسیو یوه نیوکه کوونکی و او سختې کول او د هغو ټیکسونو لګول چې د ټرمپ په زمانه کې تصویب شوي وو غیر ضروري او بې نتیجې بللي. داسې ښکاري چې د چین په اړه د بایډن له هغه سره پرتله کې چې په 2019 کال کې یې په خپلو ویناګانو کې وړاندې کول فرق کړی دی. په مختلفو اقتصادي، تجارتي، فوجي، امنیتی او د بشری حقوقو په مختلفو اړخونو کې د چین په اقداماتو د واشنگتن سختې نیوکې متمرکز شوې دي. په اقتصادي او تجارتي اړخ کې اوس بایډن هم د ټرمپ په شان د عقیده لري چې د امریکې په وړاندې د چین پالیسي او اقدامات د زیاتو اقتصادي زیانونو سبب شوې دي او د بیجنګ اقتصادي طریقې د نه قبولولو وړ بولي. د سیاسي کارپېژاندې ماجینګ کانګ د وینا له مخې د امریکې داسې یوې دورې ته داخله شوې ده چې د هغې له مخې په کار دی د چین اوچتو ټوپونو او د دغه هیواد د اقتصادي زغل او پرمختګونو مخنیوی وکړي. البته د امریکې او چین مقابله نور هم اړخونه لري. یو ډیر مهم اړخ یې د چین په خواوشا کې په تیر بیا د جنوبی چین په سمندر او تایوان په تنګې کې د واشنگټن او بیجنګ پوځي مقابله ده. واشنگټن د ایشیا او آرام بحری په سیمه کې د امریکې له انډیوالانو څخه د ملاتړ په ادعا سره او له 2012 کال نه تر اوسه په تایوان باندې د چین له یرغل څخه په مخنیوي سره د ایشیا په ختیځ کې د خپل سمندري ځواک د تمرکز اقدام کړی دی. له دې سره سره په چین په تیره بیا په هانګ کانګ او سینکیانګ کې د ځپنې او د بشري حقونو د خلاف ورزۍ په بهانه د یو نوي محاس په پرانیستلو سره د بیجنګ په خلاف دباو زیات کړی دی. داسې ښکاري چې د بایډن په دوران کې به هم دغه بهیر دوام ولري او لا به سخت شي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د الله پامان. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، هم دې سره زموږ د نننۍ خپرونې وخت تر پای رسی. تر بل پروګرام پورې په الله سپارم. د الله پامان. Thank you.